السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شوي د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاستا سو قربای په دې غړې کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبا میر دراوروي
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس نن پاکستانی چارواکو سره ګور په خوست کې نن 14 نه کې درې کسان شوبل شوي د یمن په ماریب صوبه کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي د خبرونو تفصیل د جنوبي او منځني اشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس د پاکستان په دوره ده د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی عائشی فاروقی پرون مشال لډیو ته ویل چې الیس ویلس به لنن نه د پاکستانیو چارواکو سره دوه اړخیزي خبرې پیلوي عائشه فاروقی وایي امریکایي وزیر به د بهرنیو چارو سوداګرۍ مالی او د داخله چارو په وزارتونو کې ملاقاتونه ولري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی الیس ویلس له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د دون کوړی کو د پرمختګ پړه باس کوي تمکیږي الیس ویلس والا پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسه هم یاد کړی د نوخار ضلع په کاکا سیب زیارت کلی کې پرون یو وکلنه ماشومه اواز نور مړه موندل شوې ده د پولیسو یو ځایي چارواکي افسر علي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل د ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ نه پس چې هغوی لټون پیل کړو نو د هغې جسد د اوبو په یوه ټینکۍ کې وموندل نوموړي وویل د ماشومې قاتل یې نیولی او لومړنۍ پلټنې ښایي چې پر هغې جنسي تیری نه دی شوی
دلګم دا ترانو او وی او کم مرګ دي کردار چې کم ملزم دي نو هغه دا انکشاف کوي چې مرګ مې کړی دی خدای مې نه کوي تا نو بیګاله تب کې شو شي سبا شو نو بیا حقیقت چې کم دی نو مندريان پر شي چې راستانه تاسو ولې نه دی یا څه خبره وا
د یو اس نور ماما مشال لډیو تویل ملزم دا غوی په ورکړل شوی کور کې د همسایا په توګه وسید په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنت پاکستان غړی عمران ټکر وای په 2013 کال کې په پاکستان کې لسلو روزرو نه زیات ماشومان د جنسي تیری ښکار ګرځیدلی پرون مازیګر یو شمیر کسانو د کوټې پریس کلب مخې ته د وړو د ګرانۍ او د بجلی او د ګیس او د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه د عزت الله په نوم یو مظاهره کوونکی مشال لډیو تویل د وړو باید دومره لوړه شوي چې غریب خلک د اخیستو توان نه لري مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي چې پرې لیکل شوی و حکومت د ګرانۍ مخنیوي وکړي خو د بلوچستان حکومت وایي اوړه پارزي توګه ګران شوی چې ډېر ضربه به بیرته عادي حالت ته وګرځي د حکومت ویان لیاقت شهوانی وایي صوبایي حکومت د غنم و 2.5 لکه بوجۍ غوښتي دي چې ورسره به د خلکو مشکل حل شي نن سهار نږدې 9 بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې بمی چاودنه شوې چې درې ملکیان پکې ټپیان شوي دي د خوست امنیه قومندانې ویان حیدر عادل مشال لډیو ته ویل چاودنه ملکی وګړو باندې شوې او د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د یو تن روغتیايي حالت نازک دی د امنیه قومندانې ویان د هم ویل چې ماین په پیاده رو کې د یوې ونې لاندې ځای پر ځای شو تر اوسه کومې وسلې والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی یاد دی وی چې دې ځای ته نږدې مخکې هم سوزلی بمې چاودنې شوې دي د کابل ښار په اومه حوزه کې د اتوار په ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي پرون مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي و مې حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشه باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسېږي پولیس کله چې خبرې یانن ساحې ته ځان رسېږي قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه
د رحیمی په خبره بریدګر د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکونکي کور ته وروختی وو تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د وسلو چړو په زور د غلو او مرګ ژوبلو پیښې زیاتې شوې دي تاسو مشال رادیوونه خبرونه وایي چرواکی وایي پرون د یمن په مرکزی صوبه ماریب کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې چې یمنی سرتیری هدف و لسلو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرامی دغه بریدونه چې جماعت سره په څنګه کې د مخام لمانځه مخ کې تر سره شوی نازوانه تروریستي عمل په نامه یاد کړي چې له ټولو مذهبي انساني رواجونو ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یمن د پوز ویان عبدو عبدالله مجالی بیا ویلي په بریدونو کې لکه تر لږه شپږ اویا کسان وژل شوي دي. که څه هم د برید مسؤلیت هیڅ چا پر غاړه نه ده اخیستی، خو په حوثي یاغیانو د دغو بریدونو الزام لګول شوی. د یمن حکومت چې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف یې ملاتړ کوي، د 2014 کال راهیسې د حوثي ځواکونو سره په اوږدې جګړې کې بوخت دي. یاغیانو د ملک د شمال ختیځ او د پلازمینې سنا ډېرې برخې نیولې دي. د عربي نړۍ په دغه تر ټولو غریب هیواد کې تر اوسه په جګړه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. پرون کیف ته د 1100 اوکراینی کسانو د جسدونو له رسیدو سره سم تهران د نسکورې شوی الوتکې د تورې بکسې یا بلیک باکس له هیواده د باندې لیږلو په اړه خپله اراده بدله کړه. د پیښې د پلټون کې ډلې مشر حسن رضایفر ایرنا خبر ایجنس ته ویلي د اوکراینی الوتکې ثبتونکي آلې د ایران په لاس کې دي او هغوی له ملک بهر د لیږلو څه پلان نه لري. په همدې حال کې کاناډا پرون یو وار بیا تهران ته خواست وکړ چې په سملاسي توګه دې د غورځول شوي مسافروړونکي الوتکې تورې سی فرانسې یا اوکراین ته وسپاري. د جنوري په اتمه ایران د هغوی په وینا په سهوا اوکراینی مسافروړونکي الوتکه وغورځوله چې پکې د 115 نورو کسانو ترڅنګ 11 یوکرانیان هم وو چې نه هتنه پکې د الوتکې د عملی غړي وو. پرون په کیف کې ولسمشر ولودمیر زیلنسکي، وزیر اعظم اولکسی هونچروک او نورو لوړپوړو چارواکو په دې اړه جوړ شو تشریفاتي مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین پوځ پرون ناوخته ویل چې په تیر یو شواروس کې د ملک جنگي سیمه ختیځ ډونباس کې جګړې پر مهال یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. د پوځي مرکز لخوا په ورکړل شو معلوماتو کې ویل شوی چې پر اوکراینی ځواکونو د ډرون، ټینکونو، هوان توغندیو، لاسي بمونو او ماشینګنو په واسطه شپږ بریدونه ترسره شوي دي. د اوکراینی پوځ یو بل پوځي خدمتي غړی د جنوري په 15 په نښویشتون کې برید کې وژل شو. د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځه برخه کې د روسي ملاتړ لرونکو بلتون پالو اوکراینیانو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه له 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د تر دې غړی د مشال خبرونه وسرته احمد الله د هوا حالو د کرنسي به دروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټه په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او سبانی موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیلي رپورټونه واورئ. د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیره ایلس ویلز د پاکستان په سفر د سیلونکو د دورې ته څنګه ګوري؟
کاری داسی چې امریکا او پاکستان کې پټنشل ګوري کا سوال راځي چې ښخړه راځي یاد خدا یا نور دینو چې نو ال چې پاکستان راستاره ستاسو شي.
په نو خار کې د یوې وکلنې ماشومې مړی موندل شوی، پولیس مشکوک قاتل نیولې ده. د وجل شوی ماشومې تروای
لارونه مې کوزاو مې په کلی کې مونږ سره شکوله کولو کولو دې پټ په نظر رااله مجرم دې کور سره مونږ په کور کې اوسې دې مونږ په ټوکو دوی شو باندې چا دې
په کوټه کې د وړو د کمښت او ګرانۍ پر ضد احتجاج شوه. احتجاج کوونکي وایي
د مسلمانانو د فار فاطمه سنم تور په باندې کښنې بورې د وسې صبر ته وکړه غټه بورې په څو جوړیږي.
په بلوچستان په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوال خپل وطن ته ستنېد غواړي او د بلوچستان عبدالباقی په مینا کې استرګې بایلو دي خو لمینه لاس په سر نشو وای.
یار عشق ډیر دردناک ده نه، یعنی زه اوس بغیر بستر ګزون کولای سو بې عشق نه سو کل دا د لکه په مثال یعنی له سمندر سمای راو بس بیا غصه حالات نه.
د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی، سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز د پاکستان په سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی پرون وویل چې ایلس ویلز به نن یعنی د ګل په ورځ د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې شروع کړي. څېړونکي وایي له سمودي رئیس د پاکستان او امریکا خراب تعلقات په خکېدو دي. د دې څه وجوهات دي؟ عبدالحی کاکل په خپل دی ریپورت کې د دې د لټولو هڅه کړې ده.
ایلس ویلز د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د واشنگټن تر سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته رسیدلې ده. کارپان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې اوس ورو ورو مخ په سمېدو ښکاري. تر دې وړاندې به امریکا تل پر پاکستان دا تور پورې کولی چې په افغانستان کې فعاله طالبانو ته پر خپل خاوره پناه ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد به دا تورونه ردول. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د ایلس ویلز سفر څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري او شکونه اوس تر ډېره کم شوي دي.
اصل بات یہ تھی کہ امریکا کا پاکستان پر
اصل خبر ادا وا چې د پاکستان په امریکا او د امریکا په پاکستان باور ډیر کم شوی وو. د دې تر ټولو لوی وجه د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو په تګلارو کې اختلاف او په یو بل شکونه وو. زما په فکر دا بے باوري او شکونه اوس تر ډیره کم شوی دي، او د پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رول هم په دې اغیز کړی دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري پر 14 نیټه په ویډیوي پیغام کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تشدد کمولو ته رضا سوي دي. د افغانستان شخړې په دې وروستیو کې د واشنگټن او اسلام آباد پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړی، خو د ځینو کارپوهانو په وینا په عراق کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز هم دې طرف ته اشاره کوي.
کاری داسې چې امریکا وایي چې خپل نه صرف افغانستان کې بوخت دی، بلکې هغه ایران سره هم کړه چیر چار کوي. بیا عراق سیریا کې دایي معاملات ډېر خلک دي. هغه یو تاسو پاکستان کې یو پټنشل ګوري که سوال راځي خشخره راځي ایران سره یا نور دې نو چې هلته د پاکستان راستا راستي شي کتلو مخکې دا کړه چې پاکستان مکمل طور باندې خپل خارجه پالیسي بدلوي، خو روس او چین سره او ایران سره به د خپل تعلق سیوا کوي. منګورو چې سپیک په ځای ولاړ دی، روس سره چې کوم پایپ لاین والا خبرې هغې باندې هم پاکستان اعتراض کړی دی، ایران سره پایپ لاین هم پاکستان نه دی جوړ کړی.
ډاکټر سرفراز او جنرال طلعت مسعود فکر کوي چې د ایلس ویلز د سفر پر مهال به د پاکستان له لوري دا هڅه کېږي چې امریکا قانع کړي چې دغه هیواد د ترګري د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي ادارې اف ای ټی اف له خړه لیسټه پیسو کې مرسته وکړي. د ناقانونه پیسو د څار په رسمي شته ادارې د 2013 کال په جون میاشت کې پاکستان خړ لیسټ راچولی وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې ترګري ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په کاکاسب سیمه کې د یوې وکلنې ماشومې مړی موندل شوی. ځایي پولیس وایي د پیښې وروسته یې په سمدستي ډول د ماشومې د کورنۍ په مرسته دوه مشکوک کسان نیولي چې خپل جرم یې منلی دی. پولیس زیاتوي ابتدایي طبي او تحقیقاتي رپورټونه ښایي چې په ماشومه جنسي تیری نه دی شوی، خو کره معلومات به په تفصیلي رپورټ کې مخې ته راشي. په دې هکله له سیمې زموږ خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
په نوخار کې د نوشهره کلا پولیس سټېشن یو چارواکي افسر علي مشال لیډو ته وویل چې تېره ورځ د پیر بابا پیرسچ محلې نه د یادې ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ ورستو دوی په شریکه په سیمه کې د ماشومې لټون پیل کړو چې د اوبو یو ټنکیا کې مړې وموندلې شو او لږ وخت کې ملزم هم بیا ونیو. دوی وایي چې ابتدایي طبي رپورټ دا ښایي چې جنسي تری ورسره نه ده شوی، خو تفصیلي رپورټ لپاره یې ټیسټون نمونې خیبر میډیکل کالج پېښور ته لیږلې دي.
دلته ډاکټرانو او کوم مرګ کې کردار چې کوم ملزم دی نو هغه دا انکشاف کړی چې مرډر مې کړی دی، خو دا مې نه دی کړی. نو بېګاله تب چې شوشي سبو شو نو بیا حقیقت چې کوم دی نو منګریان پر راشي چې راستانه داسې وجه نه دی یا څه خبره وه.
دا وجل شوی وکلنې وزنور ماما مشال لیړو ته وویل چې د دوی دوه وړې خورزې مدرسې ته د سپارې سبق لا تللې وي، چې واپسې کې یو کور ترغله ولې وزنور را نغله او رستو دوی لټون شروع کړو او د ملزم چې دوی همسایه دي یعنی د دوی په ورکړې شوی کورونه کې اوسېږي کور سره نږدې مړ و موندل شو او دا یاد ماشوم پلار په بهر ملک کې دی
چې موږ راغلو لاندې کوم غوږ په کې دي موږ سره شکوړو کولو دې پټه په نظر رااله مجرم د کور سره موږ په کور کې اوسېږي موږ په ټکو دوی شو باندې چې د ایمانان خلک دې موږ په کورونه ولخړي وایي
په خبر پښتونخوا کې د ماشومان د حقونو لپاره کارکون کې د ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان نومې تنظیم یو غړی عمران ټکر وای چې په پاکستان کې 2013 کې د رپورټ تر مخه 4000 سیوا ماشومان هلکان جنکې د جنسي تیری ښکار شوی
چې کوم نه رپورټ کیږي نو پتن لګی چې دا ریش مې را وسومرا زیاته وی دا د جنسي زیاتی په خې چې سومره مخې تر اغلی دي نو په هغه کې تقریبا 50 پیس کیسز کې نه راځي چې دي چې په هغه کې پیژل غلو کا چې نو هغه ککړ وی یا هغه رشتہ دار وی یا ګاونډي
دا چې دا ولي کېږي نو نوموړې جاتوي
دا یو خو نفسیاتي مسله هم کېدی شي او دغه خبره دا نه چې خلکو کې احساسې محرومین دي او الله چې دا ماشومان چې دا منټلی او فزیکلی چې دی ویک وي بل یو ایشو په دې کې دا نه چې عموما په دې کې آ خلک کړوي چې دا د سره په خپل باندې په ماشوموالي باندې دا قسم زیاتی شي
دا د ونرا چې 13 دسمبر کې هم ایبرټ آباد او بیا هم د نوشهره کلا پولیس سټیشن په حدودو کې یو اتکل د ماشومه د مدرسې ته د تلو په وخت تختول شوی او بیا وژل شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د هیواد د نور برخو په سیر په بلوچستان کې هم د وړو قیمتونه لوړ شوي چې لوجې خلک له مشکلاتو سره مخ دي. په دې لړ کې 13 ورځ د کوټې ښار اوسیدونکو مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت د وړو بای کمولو همداراز د ګرانۍ کې کمی راوستلو غوښتنه کړې ده. په دې حق له نور حال کوټې زمون خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کیږي.
دغه شوارونه دغه شاریان دوی چا چې تېر مکر د کوټ پرس کلب مخته د وړو د ګرانۍ ترڅنګ د ګیس او د بجلی د نشتوالي په ضد یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره د برخواله ویناو چې د حکومت د بېغوري له امله اوس خلک د دوو وخت پر ډوډۍ میندلو پسې حیران او پریشانه پاتې دي. په دې ترڅ کې د مظاهرې او برخوال عزت الله راته وویل چې د وړو د ګرانۍ له امله د غریب ګزاره درېدلې ده. پلی کارډونه هم راخستي او غوښتنه کوله چې حکومت د ګرانۍ د ختمولو لپاره ځانګړي قانون پورته کړي. په دې ترڅ کې بغور شو وزیرو نورو شاریان ته
ما نوم سردار ابرنګ شاه غلجی ده. نو موږ لا خاصه لګیس نسته د مسلمانانو د لپاره پاتې وسنم تور پی باندې کښنې بورې د وسې صبر ته وکړه غټه بورې په څو جوړیږي د چر گوشت په 300 پی 200 کوټه چلیږي درې تو کراچي چلیږي درې میاست کې یا په څلور میاست کې مطلب د دې ګورمنټ اوره په میاست ورځ په ورځ باندې مطلب دغه اوپر لوړه ګرانی روانه ده. موږ دا خواسته چې دا ګرانی دی په ورځ ختم کی.
زما نوم سفلا ده. دا منګای ده د وړو کښنې کټه په داتې مر پټای سر پی ده. نو موږ له حکومت زده اپیل کوو چې دا منګای ده ختم کی. ګیس ګران دی او بجلی ګران ده. نور دا دال دی کبره ده کبار شي سده دا ډیر ګران دی. نو موږ له حکومت زده خواهش کوو چې باید دا منګای ده ختم کی.
بلور ته د بلوچستان حکومت ویل دی چې په صوبه کې د وړو ګرانی یو ارزی کار دی ځکه چې ډیر ژر به دا مشکل هوار د بلوچستان د حکومت د ویان لیاقت شوانی په وینا چې صوبایي حکومت نږدې 2.5 لک د غنمو ګونې راغوښتي دي. د دې ترڅنګ د ذخیره اندوزانو په ضد هم بیلابیل ګامونه د پورته کولو پریکړه کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کوټ ښار کې د وړو کیلو و اویار پوی ته رسېدلې دي. دغه ډول د 10 کیلو وړو تیلی په 1200 پلورل کیږي. د دې ترڅنګ د 10 کیلو وړو ګونې په بازار کې و 15,000 ته رسېدلې ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. ورځو افغانستان ته د خوست ولایت په ګولان کیمپ کې وزیرستانو کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری غوښتي چې دوی ته د کډوالۍ له اصولو سره سم د غلام خان بندر له لارې د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وویل مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کېدلې، خو له یو کال راهیسې ورته هغه هم کمې شوې. پاکستان له افغانستانه زیاتره وزیرستاني کډوال وخت په وخت پولیسو سیمو ته ستانه کړي، خو د دغو پاتو کډوالو د غوښتنو په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دو تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالانور ویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیر نه دغه محسوسې لوړلې او دغه خلک په داو پیدا چې امیر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنې بند شو، دې دلته څه تجارت نشته، دې څه کاروبار نشته. په دې وجه کې دغه خلک دا مشوره وکړه دا کومي جلګر چګه شولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میژو ایبل یار کومي یار چ هغه په قانون کې د حکومت وی او هغه په قانون کې د ان سی ار وی په غلیار باندې د خلک جار غوړي
مو کډول خاکتای او چالاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړه کا کابایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا جلګا وکړه سره ښودانی مو ته د خپل حق پریکړه وکړه چې په کې مال ارزښت څه پام دا ولاج.
په ګلان کیمپ کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زرګونو کورنیو ته منظمې مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مداخل، ملک حاکمین او واسی خان صدقی ویل
په دره خط پنځه لس پوړه زره کال پدې دي په دار څه دائم راسته نشي رسولای همیش ګیلانه و نشي ځکه چې هغه محسوس هغه غمه محسوس و نه لوري چې هغه ونی سیار و مشتره ونی سیار دا ویلی وی د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمی
چې مې د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انسیار دغه ورکو افغانستان دولت او پاکستان دولت کی مې مشرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټی بیس چا چرمن دی کنه خدای دغه چې مې ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلخون په لیار باندې قانوني لیار باندې مې ضرور
چې حکومت مې جو پولنه نشي کړای مثال امداد نه شرکوله مش په دا خپانه یو خو بیا مشته چې د خپل وطن لیار جوړه شي د حکومت امیر اپیل دی پاکستان ته او د امیر د قبایل مشرون ته چې امیر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم پخپله نیسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش. د مشال ریډیو خبرونه کوي ورزو یوې بلې موضوع ته. نن یعنی شلمې جنوري نه تر د شپږشتمې جنوري پورې د باچا خان او عبدالولي خان د تلین اونۍ منزل کیږي چې پکې به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې جلسې او سیمینارونه کیږي او د دواړو مشرانو په ژوند او مبارزه به خبرې کیږي. باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بانی و چې پکې یو لستا د عدم تشدد او امن درس ورکاوه. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
دغه لړکی عوامي نیشنل ګوند په بیلابیلو سیمو کې جلسې تابع کړي چې په کې نن د جنوري په شلمه لومړی جلسه په نوخار امانګړ کې، دویمه د جنوري په درویشتمه په بنو، دریمه جلسه د جنوري په سلیریشتمه په بلوچستان هرنای کې، څلورمه د جنوري په پنځویشتمه په اپټاباد کې او پنځمه جلسه به د جنوري په شپږویشتمه په بټخیل ملکن کې کیږي. د باچا خان او عبدالولي خان د اونۍ منځلو لړکی د باچا خان ټرسټ یو مشر ډاکټر خادم حسین خپل جاري شوی یو پیغام کې په دې اړه وویل
دی باچا خان بابا دو دیر شمه کلی زمان سو کمونگ دی تو گرو چی باچا خان بابا او داغ مل گرو دو خدای خدمتگار تحریک پشکلی که دی دنیا تصور کردی دی قام تصور کردی دو دری خبری دیر زیادتی واضحی مخیطرازی بای خبر دادا چی باچا خان او داغ مل گرو دو خدای خدمتگار تحریک پشکلی که دی جهان یونو تصور خلق تور کر چی آگی که تشدد نی دی یودا سی جهان تصور چی آگی که نفرت نی دی یودا سی جهان تصور چی آگی که جنگ نی دی جنگ نی دی یو پاکی دنیا تصور یودا سی تصور چی خلق پا جرگ مرکی و بل سراغ پل تنازیات حل کی دی حل لاری لکی
خان عبدالغفار خان چی پا باچا خان مشهور وو پا کال اتل سو نویم کی پا اشنغر کی دا بهرام خان کرا زیگه دلی وو او لزدک نو روستی پا لومڑی زل پا خپل کلی اتمانزو کی دا مولانا عبدالعزیز پا مرست یو اسکول پرانستو چی پا کی اول خپل بچی داخل کلا لدی روستی پا کال نور لسو یوشتم کی یو ټولنه انجمن اصلاح الافغانا جوړ کړو چې بیا یې په خدای خدمتگار تحریک په نامه بدل کړه دا شنو موړي هم په کال 1928 کې د اپریل په میاشت کې د یوې آزادی مدرسې بنیاد کې خودو او د غرنګ په کال 1928 کې یې د مئی په میاشت کې د پښتنو لپاره پښتون رساله شروع کړه باچا خان په کال 1928 کې د پاکستان د لومړی پارلماني اسمبلی غړی جوړ شو او د فروری په درېمه یې د اسمبلی د غړي په حیث سوګند پورته کړو د لیکوالانو پوهانو په خبره په کال 1956 کې پاکستان د باچا خان د خدای خدمتگار تنظیم غیر قانوني وګرځاوه او بندیز یې پرې ولګاوه لیکوالان وایي نوموړي چې په ولس کې د قومي شعور را بیدارولو کومه سلسله شروع کړې وه د پاکستان له جوړېدو وروسته یې هم د درغلیو او ټولنیزو ناانصافیو پر ضد خپلې دغه هلې ځلې جاري وساتلې او هم په دې وجه سو واره جیل ته لاړو په دغه وجه ورته د بشري حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په کال 1969 کې په هندوستان کې جواهرلال نهرو ایوارډ ورکړو د جنوري په شلم کال 1978 کې باچا خان له دې دنیا سترګې پټې کړې او دا ویلو وصیت سره سم د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارلې شو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې په ننګرهار ولایت کې خبریالانو اتحادیه وایي چې په تیر کال یعنی 2019 کې دلته د خبریالانو په وړاندې تشدد کې کمی راغلی دی خو دوی زیاتوي چې حکومتي معلوماتو ته د رسایي په لړ کې اوس هم خبریالان له ستونزو سره مخ دي په دې موضوع زمونږ خبریال باز محمد عابد د جلال آباد نه دا رپورټ رالیږلی
د افغانستان په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوي چې د 2013 کال په نسبت پکې 14.22 سلنه کموالی راغلی دی د افغانستان په ختیځ کې د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د جنوري په 19 نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
په تیر کال کې 15 تنه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي دي 18 تنه ټپیان شوي دي 25 تنه ګوښل شوي دي 12 خبریالان وهل ټکول شوي دي 33 تنو سره بد چلند شوی دی یو تن په ناقانونه توګه له دندې ایستل شوی دی یو تن سره غیر قانونی چلند شوی دی او درې تنه په غیر قانونی توګه نیول شوي او وه د یرغمل کېدو پیښې ثبت شوي دي
د افغانستان په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په قانون کې راغلي چې د افغانستان هر وګړی معلوماتو ته د لاسرسي حق لري خو د ده په خبره لا هم په ننګرهار کې خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي
یوازې د ولایت ویان معلوماتو په ورکړه کې همکاري کوي مګر نورې ملکي او نظامي ادارې هغه معلومات چې د ولس دپاره دي محرم معلومات نه دي هغه موږ ته نه راکول کیږي او ننګرهار کې د بیان په ازادۍ باندې یو ډول خپګان ناشته ده
خو د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیانی خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې د ځینو ادارو ناغېړي مني خو وایي چې دوی د بیلابیلو لارو ولس سره معلومات شریکوي
هغه درسونه چې موږ په واکې لرو له ټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي ولې ځینې ستونزې به وي موږ د ستونزو د حل دپاره ژمن یو چې دا هم وخت حل کړو او هغه ډول چې اصول دي د اصولو له مخې خلکو ته معلومات ورکړو
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په 115 پیښو کې 2 سلنه د حکومت په غاړه دي دری دیرش پیخی د وسلوالو طالبانو لغاړي دي، سوار لس پیخی د ناپیژان د وسلوالو لاړه، سلوري د داعش لخوا، او د پینزو پیخو مسئولیت د رسنیو د مسئولینو لخوا سب شوی دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
د مشال رادیو خبرونه دي چې پکې د روانې غړي نیمای ته ورسېدل. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د نجیب امیر ناز د سات د خبرونو لنډې زورو.
جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیا وزیر الیس ویلز ته پاکستان په دوره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشہ فاروقی وای امریکایي وزیر د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، مالی او د داخله چارو په وزارتونو کې ملاقاتونه لري. اسلام آباد کې امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی، الیس ویلز د پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغیدونکو اړیکو د پرمختګ په اړه بحث کوي. د نوخار پولیس وای په زیارت کاکا صاحب کې د وکرنې ایوز نور قاتل نیولی چې په خپل جرم اعتراف کړی. وکلنې ایوز نور پرون مخام له جمعه ته کور ته د ستنېدو پر مهال ورکه شوې وه چې وروسته یې جسد وموندل شو. پولیس وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې پر هغې جنسي تېرنه ده شوې. پرون مازیګر یو شمېر کسانو د کوټې پریس کلب مخې ته د وړو د ګرانیو، د بجلیو، د ګیسو، د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي وو چې پرې لیکل شوي حکومت د ګرانۍ مخنیوی وکړي. خو د بلوچستان حکومت وایي وړه په عارضي توګه ګران شوي چې ډېر زر به یې بېرته عادي حالت ته راوګرځي. د کابل ښار په موزه کې د اتوار په ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي وایي بریدګر چې کوم کور ته اوښتي وو هغه د عبدالستار په نوم د ترانسپورټ وزارت د یوه کارکوونکي. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې بمې چاودنه وشوه چې درې ملکیان پکې ټپیان شول. د خوست د امنیه قوماندانۍ ویان حیدر عادل مشال لډیو ته ویل چاودنه ملکي وګړو باندې شوې او د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی خبر کړی. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزي صوبه ماریب کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې چې یمنی سرتیري هدف و لسلو زیات کسان وژل شوي او لسګونه وژل شوي. که څه هم د برید مسؤلیت هیچا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په حوثي افغانو د دغو بریدونو الزام لګول شوی.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
دانو ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات روان دي او داسې اطلاعات هم دي چې امن معاهده تیار کړی شوې ده کومه چې د روانې میاشتې تر اخیره لاسلیک کېدی شي. ورځپاڼه لیکي د امن معاهده کامیابۍ لپاره په افغانستان کې موجودو ټولو ډلو، حکومت او غیر ملکي فوج لپاره د دښمنانو خاتمه سره سره د اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کول وي. د ترڅنګ د افغانستان گاونډي ملکونو او نړیوالو قوتونو لپاره هم د افغان مفاهمتي عمل حمایت کول وي، ځکه که په افغانستان کې نا امنی وي نو په دې ټوله سیمه کې امن راتلل ممکن نه دي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې په مطلوبه مقدار کې د غنمو موجودګۍ او میلیونو ته د ضرورت مطابق غنم ورکولو باوجود دکانونو کې اوړه ولی نشته. حکومت په اوړو څه نوی ټیکس هم نه دی لګولی، نو میلیونو مالکانو بیا ولې په نرخونو کې اضافه وکړه؟ دا هغه پوښتنې دي چې ولس یې د جواب په انتظار دی. ورځپاڼه لیکي د میلیونو مالکانو په تیرو ورځو کې دا دریځ مخې ته راغلی چې حکومت د بجلی په یو یونټ کې وخت په وخت اضافه کوي چې له وجې د بجلی بلونه زیات راځي، نو ځکه یې د وړو په نرخونو کې اضافه وکړه. خو بلخوا دا قسمه خبرونه هم مخې ته راغلي چې ډیرو میلیونو مالکانو د سرکاري کوټې نه ترلاسه کړي غنم په خلاص مارکیټ کې خرڅ کړي، د کم چې قاچاق روان دی. ورځپاڼه لیکي د حکومت دا اعلان چې د هر مل مالک سرکاري کوټې نه ترلاسه کړي غنم خرڅ کړي وي پر ضد به یې کاروایی کوي، کم چې یو ښه ګام دی. خو لومبه حکومت له پکار دي چې د ملک نه د اوړو د بحران خاتمه وکړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي 1947 کې پاکستان جوړېدو وروسته ملک په تیزۍ سره ترقی شروع کړه، خو بیا د ځینو حکمرانانو د نااهلۍ او په قامی ګټو خپلو ذاتی ګټو ته ترجیح ورکولو له وجې ملکي معیشت د تباهۍ سره مخ شو. ورځپاڼه لیکي ملکي معیشت د خرابۍ او اولس د بدحالۍ یوه لویه وجه کرپشن هم دی. که موجوده حکومت غواړي چې ملکي معیشت واپس ښه کړي، نو کرپشن خاتمې نه علاوه هر څوک چې په درغلیو کې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي. د ترڅنګ د صنعتونو بحالۍ سره سره ملکي غیر ملکی سرمایہ کاران لپاره به ورته خ ماحول جوړول وی، نو دې ګامونو په پورته کولو سره په ملکی معیشت کې استحکام راتللې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ساؤت چائنا مارننگ پوسٹ اور اسپانے پا افغانستان کے دا جاپانی ڈاکٹر تیسو ناکامورا دا کارونو دا غل وجد افغانان جوند خکیدو پاڑا لکھا نکڑے دا. بلخوا ایسوسیٹڈ پریس پر لبنان کے دا اقتصادی بحران او نوی حکومت جوڑے دو پسر دا احتجاجونو پاڑا مقالہ اخبرا کڑے دا دوالو لکنو مهم ٹکی لانی ساج مالاورو.
ساؤت چائنا مارننگ پوسټ ورسپانه لیکي شفیق چې د افغانستان جګړې له وجې په خبر ته کډه شوی وو، کله یې هم دا سوچ نه و کړی چې خپل هیواد ته به بیرته ولاړ شي. امریکا په 2001 کال کې د طالبانو نظام ختم کړ، خو هغه مهال د افغانستان په ځینو برخو کې وچکالي هم وه. په 2006 کال کې شفیق ته خپل هیواد ته د بیرته ورتګ هیلې پیدا شوې، ځکه چې په افغانستان کې جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا په هغو سیمو کې د اوبو نظام سمولو هڅې پیل کړې. ناکامورا نږدې 1.5 کاله په افغانستان کې د وچکالۍ ختمولو او درمنن لپاره له افغانانو سره مرستې وکړې. د نوموړي د هڅو په نتیجه کې د شفیق غوندې خلک اوس خپلې کورنۍ ساتلې شي. روزپانه لیکي په افغانستان کې ځینې خلک د خرابو مالی حالاتو له وجې مزدوري کوي، خو شفیق په خپلو بچو سبق وایي او د غي د مالی مرستو لپاره کله ناکله مولي هم خرڅوي. شفیق وایي هغه مهال سخت خفه شو چې د دسمبر په 14 په جلال آباد کې د ناکامور د وژنې خبر واورېده. دغه سي د کونړ اوسیدونکي سید جبار خیل وایي ناکامور کله هم چاته دا تاثر نه ورکړي چې هغه په افغانستان کې پردی دی او هغه بلته داسې کار کوو چې لکه افغانستان یې خپل وطن وي. جبار خیل ساؤت چائنا مارننگ پوسټ ته دا هم ویلي که د ناکامورا پر ځای بالکل مسلکي تنکار پیل نه کړ، نو شنه پټي به بیا په سارا بدل شي. نوموړی وایي دوی د دې جوګنې دي چې لختې او ته پام وکړي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د لبنان سارنوال د جنوري په 19 له 150 زیاتو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. د هیواد دولتي خبري ایجنس ویلي دا کسان د جنوري په 13 په داسې مهال ونیول شول چې په دې هیواد کې درې میاشتې وړاندې احتجاجونه پیل شوي. ایجنس لیکي په لبنان کې په تیزۍ سره د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي بحران او د نوي حکومت جوړېدو پر سر د تاوتریخوالي له وجې په احتجاجونو کې نښتې شوې دي. د وزیر اعظم سعد حریري په مشرۍ کابینې د اکتوبر په خیری ورځو کې استعفا ورکړې وه. د جنوري په 13 په بیروت کې د پارلیمان بهر د زرګونو احتجاج کوونکو د لرې کولو لپاره پولیسو اوښکې بیونکي ګیس او د ربړ ګولې وکارولې. د ایجنس په خبره احتجاج کوونکي چې د هیواد له شمالي او مشرقي برخو څخه ورغلي ول، پر پولیسو یې کاڼي، لختې، اوسپنې او اور وویشت. د لبنان د کورنیو چارو وزیر رایا الحسن د جنوري په 13 ویلي امنیتي ځواکونو ته د پرامن احتجاج کوونکو د خوندیتوب امر شوی دی. نوموړي پر ټویټر لیکلي خدا احتجاج په امنیتي ځواکونو، حکومتي او شخصي ودانیو په حمله بدل شوی چې دوی غندنه کوي او دا د منلو وړ نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې د امنیتي ځواکونو رد عمل له ظلمه ډک یاد کړی او د پولیسو د بد چلند په اړه د روایتي استثناء په سمدستي توګه د ختمولو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جرمني سرخار برلن کې پرون د لیبیا د جګړې د خاتمې لپاره یو سرمشریزه جوړه شوه. په دې کې د لیبیا د دوو ښکېلو خواوو یعنی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی ترابلس حکومت او د خلیفہ هفتر د وسلوالې ډلې ترمنځ د روانې جګړې او کړکیچ د ختمولو په لارو چارو بحث وشو. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشا ډلې مشر خلیفہ هفتر هم برلن ته ورغلی وو. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ریپورت لري.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظم، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشا ډلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریز تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریز په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د دې غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکې لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکېچ لا سختېدو ته پرې نږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیځو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انقرې مالي او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخوالی زیات کړی. په پرونۍ ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز السراج پر حکومت د خلیفہ حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکېچ د هواري لپاره به رښتینې هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفہ حفتر یو پلوي اطاهر رویټرز آژانس ته وویل چې ترکیه د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بند کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وښود او وی ویل چې د ده په خبره د اوږدې تجربې له مخې مقابل لوری په هر قیمت چې وي واک ته رسېدل غواړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
د افغانستان په لغمان ولایت کې د فکری مزل ټولنې د جاپانی ول اصلا افغان ډاکټر ناکامورا په جوړ شوی سیمینار کې ویناوالو د هغه د شروع کړل شو منصوبو د مکملې دوه د غوښتنې ترڅنګ په ځوانانو غږ وکړ چې د ډاکټر ناکامورا په قدم دی قدم کې دی او د هغه د فکر پام کولو کې دی لاس پکار شي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د جنوري په 19 نیټه په لغمان ولایت کې د فکری مزل ټولنې له اړخه د ډاکټر ناکامورا په یاد سیمینار جوړ شوی و چې ویناوالو پکې د هغه په ژوند، زیار او د اوبو په مدیریت ویناوي واورولې. د فکری مزل ټولنې مشر او د لغمان پوهنتون د بشري علومو د پوهنځي استاد عمران الله خنجر وویل ډاکټر ناکامورا بشریت او انسانیت ته دومره خدمتونه ترسره کړي چې هیڅکله به هیر نشي. نوموړي زیاته کړه چې د سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې نوی نسل د ډاکټر ناکامورا لار او فکر تعقیب کړي.
په علمي سیمینار دا یوازې د دې لپاره جوړ شو چې څنګه د ناکامورا خدمات واستوي او څنګه دا فکر ترویج شي او د دې ترڅنګ څنګه خلک انساني همدردي او انساني همپالنې ته راوبلل شي. او دومره مسله چې واغه دا و چې ناکامورا د دې وطن یو ډېر خمن بیا سرچینه پیدا کړي و چې هغه وبدي څنګه کولای شو چې وبو مدیریت کو په دې هواد کې او لدې لارې د بحران مخنیوي.
ټولنیس پال بشیر احمد سایل د ډول سیمینارونو د ځوانانو د ویختابه په لار کې ګټور وبلل. نو موړه وایي
دغه رقم سیمینارونه ځوان زلمی د ویختابه لپاره ډیر اړین دي. موږ له دولت هم تقاضا لرو او له ولسونو او خپل مدني ټولنو څخه چې دلته عملاً کار کوي دوی باید په دغه سیمینارونو باندې بوخشي ترڅو موږ په راتلونکي کې یو ویښ، بیدار او پوهتن میند زلمی ولرو. دغه سیمینارونو مقالې چې لوستل کېږي د استادانو لخوا نه، دغه مقالې باید په کتاب په شکل چاپ شي.
د لغمان پوهنتون یو تن محصل نجیب ساقع رقیب وویل چې په سیمینار کې له ویناوالو زده کړل چې څنګه له خپلو منابعو څخه ګټه واخلي او ساتنه ترې وکړي.
د ډاکټر ناکامورا په تړاو چې کومه غونډه نن یا سیمینار په پونتون کې جوړ شوی ده، د موږ ته یو روحیه راکړه، یو فکر موږ ته راکړه چې موږ هغه خپلو طبیعي منابعو څخه استفاده وکړو، ترنه ساتنه وکړو، ګټه ترې واخلو او د خپل وطن د عمرانولو او آبادولو لپاره لاس په کار شو. لکه څنګه چې دی له جاپان څخه راغلی او دلته زموږ په هیواد کې زموږ لپاره خدمت کوو، د سپینګیره او خپل پولی باندې به تیږې جګولې، هغه د کار ځای ته به وړلې.
ډاکټر ناکامورا د جاپاني خیریه موسسې پی ایم ایس مشر و چې د ننګرهار د خیوي، کامی او بیسودو ولسوالیو لپاره یې سربندونه او استنادي دیوالونه جوړ کړي وو. په زرګونو هکتار ځمکه یې د کونړ سیند له خطره ژغورلې او کرته یې تیاره کړې ده. د 2019 کال د دسمبر په 14 نیټه په جلال آباد ښار کې د ډاکټر ناکامورا په موټر نامعلومو کسانو وسلوال برید وکړ چې داغه په ګډون په کې شپږ تنه ووژل شول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زه لسترګو بغیر ژوند کولای شم، خو د مینې بغیر نه. دا خبره هغه ځوان کړی چې تیر کال خپل کورنۍ ته د خوخي د واده غوښتنې په وجه سترګې ایستلې دي. د عبدالباقی تعلق له خپل کورنۍ سره ختم شوی او دا وخت په کوټه کې د یو خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی په کور کې ژوند کوي. نوموړي د جنوري په 14 د مشال ریډیو له همکار عبدالحی کاکړ سره په ځانګړي مرکه کې خپله غمیزه شریکه کړه. راځئ چې ورته وښو.
عبدالباقی په مینه کې د دواړو سترګو بایللو وروسته نن هم ځان د مینې بغیر داسې ګڼي لکه چې ماهی له اوبو بغیر. شپږویشت کلن عبدالباقی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې لورلای اوسېدونکی دی، خو د خوښۍ واده هغه په دواړو سترګو ټپ ړوند کړ. د ده او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ د کوژدن هوکړه سوې وه، خو تر هوکړې یوه ورځ وروسته د هغه پلار او وروڼو ورته وویل چې راځئ پر دې رشته مشوره وکړو. نوموړي تر ړندېدو شاوخوا 19 میاشتې وروسته په لومړي ځل خپل غمیزه له مشال راډیو سره شریکه کړه. د عبدالباقی دی انکار د هغه د سترګو د بایللو په قیمت بدل سو.
بس یو دانه یو روم په سر راښینه سي د افطار سي وای زموږ نه او دا لما پات چمش نه مشته سي سالن شي ورز شي چې په خور دا چمش باندې د دغه خوایوینه ولا د سم خوایوینه الله سبحانه په دای وستر ګر اچ کلنه سره قران خدای رسول ته وګورنه یان دا لما ما باسا نو هغه باوجود هم بس دای مال دای وستر ګر ته تریژ ده زدا بل سترګم بس وېستله نا بل رور مناری واله نو وایښه پر الله اکبر یعنی جهاد خدلې سیدنه موږ ناک افغانستان ته ورزیدل دی نه
د سترګو د اورېستلو وروسته ورونو باقی یو رکشه ته واچولې
کل څه ز پرخشه کې واچول زما صاحب بندیدله ما ورتل دا غاریلیان لما لیر که زما صاحب بندی را یو رو راته وای موږ ته اوس الله لوی دی او ته وای صاحب دی بندی موږ د مردارو نه په دغه منس کې په داخله باندې فشار اکشه شو ولا هغه بیا قدرت څه کل لګیټ خلاص لکه ولا کلا را و ته د بند را وی سلام ز په دغه رشه کې دی 15 سره نه اسول نه هغه قدرت بس خدای تعالی پاک دی په زړه کې دې سر مې ته نه د خدای شت مول راته انا غرض دې اسپیټال ته یوړم. اسپیټال ته یوړم په دیمه بنس کې به چې یو راغلی ډاکټران برغلز دوری بیا په اسپیټال کې بس دا ډاکټران زما لاسونو په شیر سین راخلاص کړنه.
دا پېښه په 2013 کال د مې پر 15 نیټه رامنځته شوه. او خلق هغه وخت ځین خبر شول کله چې ځینې کسانو د لورلای لاس پتاله د عبدالباقی تصویر پر فیسبوک خپور کړ. ډاکټرانو هغه ته لومړنی طبي مرستې ورکړې خو د نوري درملنې لپاره کوټې ته ولېږلې. خبریال او ټولنیز فعال جمال ترقی د فیسبوک له لارې په دې پیښه وار لمخه خبر شوی وو.
بیا هم ایمبولانس ته ونیوی سدم کراچی ته وړی. په کراچی کې بیا د دته یو ډاکټر له جرمنی رالی نو هغه چې دی بیا د سرګ وکتلې ایمرجنسی کې منډی منډی ور سره وکړې. موږ کوشش وکړو چې موږ دې بچاو ولیکن سرګ دواړه ځنې کښلې په سرو کې شېم.
د عبدالباقی او انجلی لومړی رابطه په 2015 کال کې په ټلیفون سوی وه او خبرې په مینه بدلې سوی وې. هغه له هسپتال انجلی ته ټلیفون وکړ.
هسپتال سم خپل چې ټلیفون ورته وکړ نه سارې ټلیفون باندې مافشې چې ټلیفون خلاصې بس ما دا وکړ.
عبدالباقی پر هغه دومره مېن وو چې کله به نور خلکو د انجلی کور ته رښتا ور وړه نو د به هغه ناکام کړه. البته یو ځل د هغه له یو بل چا سره رښتا وسو.
تاسو مسترګو کې دوه مرکی ورسره هغه ما شاټ کله بیا بیا بل مرکه بیا راغه وی غشتل تقریبا د کوز دی دوه میاسې درې میاسې هم ما هغه سړي باندې دغه الکه نه مالته به خامخه ماته الکه به دغه کور ودان به را الکه.
د لورلای د پولیسو یو چارواکي عبدالرحمن لوړی د جنوري پر 19مه مشال لیډو ته وویل چې د عبدالباقی سترګي استسوي خو البته د پوینه روسته لپلار سره روغه جوړه وسوه. عبدالباقی دا وخت له جمال ترک سره په کور کې ژوند کوي. نوموړي په دې روغه جوړه کې رول لوبولې دی. جمال ترک وایي د روغې جوړې پر مهال د عبدالباقی پلار منلې وه چې زوی ته به یو جلا کور ورکوي له هم هغې نجلۍ سره به واده ورکوي او هر میاشت به 10,000 روپۍ ورکوي خو د ده پیدا پر دې ژمنو لا هم عمل نه دی سوی. په دې اړه د عبدالباقی پلار او ورونو سره په رابطه کولو کې بریالي نسو. عبدالباقی سترګې بایللې خو نن هم د مینې بایللو ته تیار نه دی. هغه نن هم لکه د خاطر افریدي په وینا د خپلې مینې په انتظار دی. ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند سو دیوالونه نیسي.
یار عشق ډیر دردناک ده نه. یعنی زه اوس بغیر به سترګو ژوند کولای سو. بې عشق نه سو کلدا د لکه په مثال یعنی له سمندر سما یې راو بس بیا غصه حالات نه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته په سوات پنګوره کې د باچا خان ایجوکیشن ټرست د سوري لاندې د مشال ریډیو چاپ کتاب نه هیریږي نه بهیر شي چې هارون باچا لیکلی په اړه یې تنقیدي جایزه واخیستل شوه. غونډه کې د پښتنو په موسیقۍ او همداراز د مشال ریډیو لخوا د پښتو ژبې د چاپ شوو کتابونو په حواله خبرې وشوې او مشال ریډیو ته پیرزمنې وړاندې کړل شوې. د غونډې احوال د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د غونډې په سر کې د شانګلې سره تعلق لرونکي افسانه نگار ډاکټر همدر یوسفزئی د هارون باچا په کتاب تفصیلي وینا کې ویل چې نه به هیر شي نه هیریږي کتاب په 213 مخونو مشتمل دی او پکې په سلویښتو د پښتو سندرغاړو لیک شوی چې پکې د سوات نه درې سندرغاړي هم شامل دي. دوی دغه کتاب یو تحقیقي کتاب وګرځوه.
دا یو اکیډمیک کتاب دی او یو ریسرچ کتاب دی او په راتلونکي وختونو کې به چې څوک هم په موسیقۍ باندې کار کوي نو دا به کتاب چې دی یو ریفرنس په تور باندې یا د یو حواله په تور باندې چې دی دا پېښ کولای شي. د پښتو په موسیقۍ باندې ډېر کم کتابونه لیکل شوي دي د هنرمندانو په ژوند باندې او هارون باچا صاحب په دې باندې بس نه دی ویلي بلکې بلا شی ډېر شی سندرغاړي پاتې دي چې هغه به دغه څېړنه او دغه زیار چې دی هغه هم دغه شان تر باندې بوزي. دا یو تاریخ محفوظ شو لکه څنګه چې د کتاب نوم دی نه هیریږي نه بهیر شي. دا بالکل جذباتي پیتونه ده بلکې دا رښتیا دي ځکه چې د قانونو یا د کلتورونو تاریخ چې دی هغه څوک روکولی نشي.
غونډه کې ګډون کوونکي د منګلور پرویشان چې تر څلوېښتو زیات تحقیقي کتابونه لیکلي ویل چې مشال ریډیو د پښتو کتابونو چاپ کول لړۍ یو ډېر ښه عمل دی. باید چې پاکستان او افغانستان کې هم داسې کتابونه لیکل شروع شي.
اوس دغه شان چې زموږ په خپلو خلکو کې د الله جذبه پیدا کړي چې موږ بغیر د دې نه چې دا سړی زما خوښ دی که بد نه شي پن زما خوښ دی زه به پن پیدا کوم. زما نه به بل سړی ښه ولیکي هغه نه به بل سړی ښه ولیکي دغه شان چې به پن ژوندی پاتې شي او زموږ پن کار به هم رن بادشاہ دوم نو کام واغت دو نہ مننے اوکڑا چہ اغه پن کاران ہم پکھو
دغونډی تابع کون کی بادشاہ خان سکول مشر مہناس پدغه محل ویل چہ دوی سواد کی در تیر یو نیم کال راسه داس علمی غونډی کوي او دا د لسمه غونډه چې پکې د مشال ریډیو چاپ کتاب د بحث لپاره ټاکل شوی وو.
مشال ریډیو یو کتاب چاپ شوی وو د بهیریږي نه بهیر شي داغه په حق باندې او هغه کې ډیر داغه د ژوند په حواله سره خبرې هم شوې دي. ډیر ښه کتاب دی د پښتنو هنرمندانو په حواله سره. نو هغه باندې نن د سټډي سرکل مونږ یې خو لکشان دی هغه ته ډاډګیرنه هم ورکول او هغه هم ورکولو چې پښتنو سماج کې د هنرمندانو قدر شته.
په اخیره کې سلمی سندرغاړي شهاب شاهین د خپل ملګري سره په ګډه د رباب په موسیقي د پښتو سندرې او سازونه وړاندې کړل چې ګډون کوونکو زلمو او د پوهنتون زده کوونکو ډېر خوښ کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
Be with me. Sina basina, haste shoo.